سات د مخام شپږ بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او د ازادي رادیو پر روانې خبرونه کې درته خره خلاصو. او ری چې د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لستنه خاور ته وسپارل شول شي په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناټو له مخه ورسره موافقه کړې ده. د استرالیا دفاع وزیر اوروزګان ته تللی او د هغه د څرګندونو په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه د ناتو له وړاندیز سره توافق لري. په تخار ولایت کې هغه لس تنه خاورو ته وسپارل شول چې په ایران کې اعدام شوي ول، او د ایران سپاه پاسداران ځواکونو پوځي تمرینات پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه د امریکا او ناتو له وړاندیز سره توافق لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل موافقه شوې چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر له 3,250,000 څخه نه راټیټیږي. په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د شمیر او تمویل په اړه بحثونه وشول، خو په دې اړه تر اوسه کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لس تنه خاورو ته وسپارل شول چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوي ول. د اعدام شوو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او د بشر د حقونو له ارګانونو څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامېدو مخه باید ونیسي. راپورونه وایي په ایران کې په سلونو افغانان د نشه یي موادو د قاچاق او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي. تر دې پخوا هم لسګونه تنه افغانان په ورته تورونو په ایران کې اعدام شوي، او ویل کېږي چې د یو شمېر اعدام شوو مړي هم افغانستان ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مسولینو یې په فاریاب ولایت کې یو کس چې د ځان وژنې حملې نیت درلود نیولی دی. د ملي امنیت ادارې په ویلامې کې ویلي دغه کس غوښتل چې په میمنی ښار کې ځان وژنې حمله وکړي، خو د حملې له وسایلو سره ونیول شو. د ملي امنیت ادارې د غرض ادا کړی چې په پروان ولایت کې 60 بوری د پوټاشیم ناتریت چاودیدونکي مواد له یوه اندازه نورې وسلې سره نیولې دي. د لامان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د عامه نظم پولیسو د څلورم کنډه قومندان د دولت د مخالفو وسلوالو په یوې راکټي حملې کې ووژل شو. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وویل دا پیښه تېره شپه د کابل جالاباد په لویه لار د قرغیو ولسوالۍ د نارنج باغ په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والي ویان وایي تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه قلابند کړه، او په تصفیوي عملیاتو کې شپږ تنه مشکوک کسان نیولي دي. وژل شوی قومندان موسی خان نومېده او تېره اونۍ په دغې دندې ګمارل شوی و. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. خبرونه آزادی راډیو اوري. د ایران د سپاه پاسداران غختلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې پوځي تمرینات پیل کړي. د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي د درې ورځني ځمکني او هوایي تمرینات د سرجان خار په شاوخوا کې پیل شوي. د ایران دولتي ټلویزیون نن ویل د دې تمریناتو هدف د سپاه پاسداران د جګړیزو تیاریو عصري کول دي. ایران وروسته له هغې پوځي تمرینات پراخ کړل چې د اټومي پروګرام پر سر یې له نړیوالو سره لانجه راپورته شوه. اسرایلي چارواکو داسې ښودلې چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ د مخنیوي په مقصد ممکن په دې هیواد پوځي حمله وکړي. د ایران جګپوړو پوځیانو د اسرایلو په ځواب کې خبرداری ورکړی. دوی به د اوږده واټن داسې توغندي ځای پر ځای کړي چې په اسرایلو کې د هدفونو ویشتلو توان ولري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو هغه مهال درې تنه حمله کوونکي ووژل چې وسلوالو د پولیسو د موټر لوري ته لاسي بم ورغورځاوه. پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن په اکوړه خټک کې وشوه یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو شک په طالبانو ده چې تل په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات کړي. اکوړه خټک ښارګوټی د پېښور ښار د ختیځ په 500 کیلومترۍ کې پروت دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جمعې په ورځ د یو بس د اوښتو په پیښه کې شاوخوا 18 کسان مړه شوي. د پولیسو افسر آصف شریف وایي په بس کې سپاره کسان له پېښور څخه مردان ته واده ته روان ول چې بس له یوې تنګې لارې څخه د اوبو کانال ته وغورځېده. شریف وایي 18 تنه لا درکه دي او لټونې دوام لري. پولیس وایي په مړو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي دا چې هیواد یې د شمالي کوریا او چین لخوا له نوو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، ډېر ژمن دی چې جاپان د امریکا د متحده ایالاتو یو قوي متحد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ له آبی سره په ګډه خبرداری ورکړ چې دوه متحدان امریکا او جاپان د روانې میاشتې په سر کې د شمالي کوریا د نوي اټومي ازمیښ په مقابل کې قوي عمل ته ژمن دي. د جاپان صدر اعظم وروسته په واشنګټن کې د نړیوالو ستراتیژیکي څېړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یونګ په مقابل کې باید سخت دریځ غوره کړي. زما حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازمیخ پړه په پیونګ یونګ باندې نور بندیزونه لګولي. د شمالي کوریا اټومي هلي د زغم وړ نه دي. کچېر شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام او د توغندیو ټکنالوژي پریږدي او ټول تختول شوي جاپاني محصلان خوشی کړي، بیا به هم زما حکومت ورته انعام ورنکړي. دا یو سیمه ایزه مسله نه ده، بلکې نړیواله مسله ده. زما په نظر جاپان باید له متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، ملګرو ملتونو او نورو سره سخت کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي هیلو مخه ونیسي.
Others and the United Nations to stop them from taking those ambitions.
چینته په وی څرګند اشاره سره شینزو آبی ویل هواد له پیکینګ سره لانجې نه غواړي. د ویل جمهور رئیس اوباما ته ویلي چې جاپان به د چین په ختیځ کې د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د راپورته شوې لانجې په وړاندې د آرامۍ عمل وکړي. او چین د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مرغانو له انفلوئنزا څخه د دوهمې مړینې راپور ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي یو دیرش کلن سړی د جمعې په ورځ د ګیون یونګ ښار په روغتون کې مړ شو. دا دوهم کس دی چې په روانې میاشت کې په دغه ښار کې د مرغانو د ناروغۍ له وجې مړ شو. له دې مخکې یوه 21 کلنه ښځه له همدې ناروغۍ څخه مړه شوې وه. د چین دولتي خبري رسنۍ سنهوا وایي دواړو کسانو له مرغانو سره نږدې تماس درلود. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي رادیو ده پروانه خبری مجله کې اوري چې په ایران کې اعدام شوي افغانان نن په تخار کې خاورو ته وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناتو لا د مخه ورسره موافقه کړې ده. د روزګان د والي ویاند وایي د استرالیا دفاع وزیر د ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل
دې مرستیا دی وړاندیزونه بدل کړي مرستولاډ ورکړ چې موږ به افغان دولت خپلې مرستې له افغان دولت سره جاري ساتو.
په کندهار کې خلکو د چارواکو پر ضد اعتراض غږ اوچت کړ.
نه لمبرسته نه شیسته
هیڅ شی په پداور سو راس
خلک چورې خلک در په در کې د خلکو سر دي ظلم شروع کړی دي د خلکو مزکی غصبې.
او د سوریې د اپوزیسیون عمده ډلې امریکا او مسکو ته د سفر بلنه رد کړې ده. د تخار ولایت په کلفګانو لسوالۍ کې نن هغه لستنه خاورو ته وسپارل شو چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی وو. هڅه کوي چې د ازادي رادیو خبريال له سیمې څخه په ټلیفون کې ولرو او په دې اړه معلومات راکړي، تر څو چې د خبريار پیدا کوو په ټلیفون کې دا ووري چې افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناتو له مخکنه له دوی سره موافقه کړې ده. دوی وایي چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3.5 لک تنوي او د کمولو یا تولو پاړه به همغه وخت پریکړه وشي. په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل پاړه بحثونه وشول، خو په دې برخه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه. نسیم شفق او په دې باب نور جزئیات.
د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، امریکا او ناتو ترمنځ لوړاندې پر دې موافقه شوه چې تر 2018 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 3,25,000 تنه وي. د 2018 او 2013 میلادي کلونو نو وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه وویل.
په 2018 میلادي کال کې به افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د ګواښونو، اقتصادي وړتیاو او نورو مسایلو په پام کې نیولو سره چې د پوځونو د شمیر لپاره مهم بلل کېږي، د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي او زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. زموږ وړاندوینه دا ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به موږ خپل ځواکونه له مالي پلوه تمویل کړو. دغه راز د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره هم له 2018 میلادي کال وروسته په دې برخه کې د خبرو لپاره یو پلان زه دروازه لرو او له دې عمله هیڅ اندېښنه نه ستاسو
کوم تشویش مهمه وجود نه لري.
په بروکسل کې د ناتو تړون د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېداله، 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل په اړه مهم بحثونه وشول. جنرال عظیمی وایي چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر خیروزنی، تجهیز او د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په عین حال کې افغان پوځي سیډونکي وایي چې د افغان ځواکونو اوسنۍ شمیر چې 3,250,000 تنو ته رسیږي باید کم نشي. د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو شمیر د مهال څه باندې 3,500,000 تنو ته رسیږي، خو په نړیواله سطحه داسې نظرونه موجود دي چې په دې شمیر افغان ځواکونه ډیرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. زین لویدیس چارواکی وایي چې د افغان ځواکونو شمیر باید 2,150,000 ته راکم شي تر څو مالی لګښتونه یې چې تر ډیره یې ناټو او امریکا برابروي هم راټیټ شي.
بلخوا یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي د افغانستان د خپل ځواکونو لویستلو سره به د خپل مرستې له دې هیواده ونسپموي. په دې لړ کې د استرالیا دفاع وزیر اوروزګان ته په خپل سفر کې ویلي چې تر 2014 کال وروسته به هم د اوروزګان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اوروزګان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د بیا رغونې لږ کارونه پکې شوي دي. سالم محمد سرلی د اوروزګان د والي لویاند عبدالله همت سره مرکه کړې ده په دې باب او ترې پوښتلي دي چې د استرالیا دفاع وزیر د کومو پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه.
اوروزګان والی صاحب د دې ترڅنګ چې دوی د مرستو مننه وکړه، له دوی د اوروزګان د خلکو پر ژوندانه کې یا د اقتصادي پرمختیا د ودې په موخه باندې له دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو د اوروزګان ولایت له خلکو سره د بنسټیزو پروژو په جوړولو کې مرسته وکړي. البته د سړکونو جوړول و تر لوی لارې او تر ولسوالۍ پورې د سړکونو په خول او د غراز د اوبو د بندونو جوړول او د برق سیستم فعال کول دغه بنسټیز پروژې وې. ځان والي سره خو دې ته وړاندیز وشو. په مقابل کې د استرالیا دفاع وزیر سمیت هم د مرستو یا د وړاندیزونو په بدل کې د مرستو ډاډ ورکړ چې موږ به افغان دولت خپلې مرستې له افغان دولت سره جاري ساتو او د دوی سره به له 2014 کال وروسته هم خپلو مرستو دوام ورکوو او د هغو ورځو په ځانګړې توګه له اوروزګان خلکو سره هم.
همت صاحب، دغه ژمنې خو مخکې هم سوې وې، د استرالیا بېلابېلو چارواکو دغه ولایت ته سفرونه کړي او دغه ژمنې دوی په مخکنیو کلونو کې هم کړي وې. که تاسو یادونه وکړئ چې په دې ولایت کې د بیا رغونې داسې کومه لویه پروژه بشپړه شوې ده چې دغه هیواد مالی مرسته کړي؟
تیر کال کې دوی ترینکوټ څخه تر چوری ولسوالۍ پورې 50 کیلومتره سړک د قیر چارې وې چې د استرالیا هیواد یې فنډ ورکړ یا مالي لګښت د دوی پر غاړه و چې هغه کار پای ته رسېدلی دی چې اوس روانې دي. هغه د نیراباد سړک چې دا به تر چینارتو ولسوالۍ او ان تر خاص اوروزګان ولسوالۍ پورې به رسېږي، د دې سړک چارې دي چې تر مهرآباد پورې پیل شوي دي او د اوس هم کار پر روان دی. دې ته ورته نورې هم ځینې د پلونو او پلچکونو پروژې لرو چې د استرالیا هیواد مالي فنډ ورکړي.
بله، په امنیتي برخه کې د استرالیایي ځواکونو حضور څومره موثر وو په اوروزګان ولایت کې؟
ټول هیواد کې، په ځانګړې توګه په اوروزګان ولایت کې د بهرنیو په ځانګړې توګه د استرالیا هیواد د سرتیرو شتون موثر وو. خو دا مهال په اوروزګان ولایت کې څنګه ستاسو خبر یاست، د امنیت لیګ بهیر ترسره شوی او دا په ډېره کامیابه توګه ترسره شو او تر هغه چې وروسته امنیتي ځواکونو امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي، امنیت ډېر ښه شوی دی او لا هم ورته خوشبینه یو او خلک هم له خپل امنیت څخه راضي دي.
د اوروزګان د والي ویاند عبدالله همت وو چې د ولایت د استرالیا د دفاع د وزیر د سفر په اړه معلومات راکړل. وی ویل چې هغه ژمنه کړې ده، البته استرالیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. کندوز پی آر ټی هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام خبره کړې. لږ وروسته په دې اړه باندې معلومات واورو. خو اوس د ازادي راډیو خبریال دیان احمدي را سره له تخار په ټلیفون کې دی، لکه څنګه چې مې په سر کې ویلې، د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لسته خاورو ته وسپارل شو چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې په ایران کې په سلګونو افغانان د نشه یي موادو د قاچاق او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي. دیان احمدي چې دغه مراسم لیدلي او د اعدام شوو کسانو له کورنیو سره یې کتلي، دا اوس را سره په ټلیفون کې دی. په دې اړه لاندې معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
لشتر لزه لست جسدونه چې د ایران زندانونو کې اعدام شوی ده، یو هفته کېږي چې دا روانه ده او دا ټوله هغه خلک دي چې د کلفګان د ولسوالۍ ده. نن آخري جسدونه وو چې خاورو ته وسپارل شو او وروسته له دې چې دا جسدونه خاورو ته وسپارل شو د کلافغانو خلق راپورته شو او یو اعتراض وکړو، او په دغه اعتراض کې د سازمان ملل متحد او د بشري حقونو او د افغانستان د جمهور رئیس او د دولت نه را وغوښتل چې د ایران په ګروي اعدامونو کې چې افغانان په دې اعدامونو کې ډېر هغه د اعدام شوي ده، دا د دې مخنیوي وشي او د دې مخنیوي ونیسي.
تاسو ویلی چې څو نور کسانو، یعنی ټول دا لس کسه ټول په مجموع کې لس کسه دي که نه نور کسان هم د دینه مخکې راوړل شوي وو دې ولایت ته؟
د تخار په ولایت کې د نور ولسوالۍ لکه د یګنی کلی ولسوالۍ دوه جسدونه نور راوړل شوي وو، او دا پرله پسې جسدونه چې یو پرله پسې راځي، او دا د یو ولسوالۍ ده چې د کلافغان ولسوالۍ نوم یې د هغه ځای ده، د دې جسدونه قریبان وایي، او چې دا ټوله په کرچ شهرستان کې او په خومینی شهر کې او نور زندانونه کې ده اعدام شوي ده، او په ګروي یو په خومینی شهر کې 15 افغانان اعدام شوي ده، او په کرچ کې اته افغانان اعدام شوي ده، او اعدامونه د افغانانو اعدامونه وای په ایران کې ادامه لري.
ډیر زیاته مننه دیان احمدی د ازادي راډیو خبریالو له تخاره. د افغانانو اعدام په ایران کې چلبته لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې نن په تخار کې لستن خاورو ته وسپرل شو، دوی اعتراض کړی دوی د کورنیو او له حکومت او بشري حقوقو له ارګانونو څخه غوښتي دي چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو مخه باید ونیسي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به خامخا له افغان مقامات سره په دې اړه خبرې واوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org کې په دې اړه نور معلومات لوستلی شئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کندوز پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ډلو ژمنه کړې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته به خپلو اقتصادي مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکړي، او په ټول افغانستان کې به هر کال 413 میلیونه یورو لګي چې د دغو پیسو زیاته برخه به د افغانستان په شمال سیمو کې لګول کیږي. نور محمد صحیح په اړه معلومات راکوي.
که څه هم جرمني پوځي عسكر د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه وځي، خو د افغانستان سره د جرمني هیواد په اقتصادي مرستو کې کوم بدلون نه راځي. دغه خبره د افغانستان لپاره د المان د ځانګړي استازي مرستيال مستر ګودزوال په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د کندوز او تخار ولایتونو د دولتي دوایرو له مسولینو سره په کندوز پیارتي کې جوړه شوې و. د یادونه وړ ده چې د غونډه په خپل د کندوز پیارتي د ملکی برخې د مسول لخوا وربلل شوې، او هدف یې دا و چې د غونډه برخوال له 2014 کال وروسته د المان هیواد د اقتصادي مرستو په څرنګوالي خبر کاندي. په دې غونډه کې ښاغلی ګودزوال زیاته کړه چې آلمان د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې ده چې خپلو اقتصادي مرستو ته به له 2014 نه تر 2040 پورې دوام ورکوي، او هر کال به د افغانستان په سطح په بیلابیلو پروژو چې زیربنایي پروژې هم پکې شامل دي 413 میلیون یورو لګوي چې ډیری برخه یې د افغانستان په شمال ولایتونو کې لګول کیږي. ویل کیږي چې دغه مرستې به زیاتره د افغان دولت سره په تفاهم کې د افغانانو د اولویتونو په پام کې نیولو سره ولګول شي، خو شرط یې دا وخود لکه څنګه چې د توکیو په کانفرنس کې د افغانستان دولت د فساد د له منځه وړلو په لپاره ژمنه کړې ده باید چې په خپله ژمنه کې ثابت پاتې شي. دوی دا هیله هم وکړه چې د پروژو د تطبیق لپاره لازم امنیتي شرایط هم برابر شي تر څو بهراني مشاورین وکولای شي په سیمه کې په ډاډه زړه ژوند وکړای شي او خپل پروژې وڅارلای شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په کندهار کې یو شمیر خلک د دغه ولایت په بندیخانو کې د بندیانو له شکنجه او زبرولو شکایت کوي. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته په ولسی جرګې کې د کندهار وکیلانو هم خبرې وکړې او د کندهار والی او نور ځایي مقامات یې په غلا، بیعدالتۍ، اداري فساد او له خلکو سره په ظلم تورن کړل. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
احمد شاهی لوبغالی ته نږدې په یو پراخ میدان کې راټول سو خلکو یو ځل بیا د کندهار پر دولتي ادارو تور پورې کړ چې د دوی ستونزې نه حل کوي. راټول سو خلکو چې شزی هم پکې شاملې وي تر ډیره په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجه او زبرولو شکایت وکړ.
ما دا یو نیم کال کېږي چې دا د شهر غلې د درګور د محکمه وتلې د پخاده کې نه مشترک لمبره کوي نه مشتوای چې ته لاسه پریخوا
اول محکمه بازار کلوي او تیا ته کال کوي پرې چې با خط کوي چې تا راغلې د دوین ته درته د دوین ته فسران باندې کې پرته د باید و میاشته نه لمبرسته نه شیسته
ستنې پر وچخلې دي ورته ویلې چې اقرار وکړه چې اقرار ونه کې پرېږدو دي نه
کوي دې پراته زما وروره کوس پکې بله نیره پریدید نمی سروان علی تا پریدید نمو دا دوسیا لمبر را کهیه هیچ شی پا پا دا ورسو راسو لرسو راسو لرسو راسو
جوری سوی غندی تا پا ولیسی جرگه که دا کندهار وکیلانو هم خبری وکره او دا کندهار والی او نور جایی مقاماتی پا غلاب عدالتی داری فساد او د خلکو سره په ظلم کولو تورن کړه. د کندهار ولایتي اداره د بندیانو د شکنجه او زورولو موضوع ردوي او د ولسی جرګې د غړو اداوي د شخصي ګټو لپاره یو سیاسي حرکت بولی. په دې اړه د کندهار مطبوعاتي دفتر په یوې خبره سوي خبر پاڼه کې د کندهار د معلولینو دخلي ویلي چې د ولسی جرګې غړي د خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه استعمالوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور ټولو چارواکو پورې ورسیږي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د مرکې ولسوالۍ د کارشتې د دښته څخه خبره در سره کوم. موږ دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو راځي. دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زوره ډوډۍ غواړي، زموږ څخه په زوره رشتې غواړي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم. خدای سامان.
د افغانستان ځینې سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر په هغه پریکړې انتقاد کوي چې ویلي دي له 2014 کال وروسته پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو په اړه به دودیزه لویه جرګه وروبولي. یو شمیر افغان میرمنې چې په ولایتونو کې په لوړو پوستونو کې کار کوي له ازادي راډیو سره یې د زړه خواله کړې ده او شکایتونه یې کړي دي. بل راپور کې د افغانستان د میوو صادرونکو شرکتونه وایي حکومت ورسره د میوو د پروسس کولو او د برېښنا د ورکړې په برخو کې لازم مرسته نه ده کړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com او یا هم د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپورونه اوریدلی شي. خو اوس له د بلخ له ولایت راپور لرو. بلخ ولایت کې په یو ماشوم باندې جنسي تیری کوونکي ته په علني محکمه کې د اعدام سزا واورول شوه. د تیری په دې پیښې کې دوه ورونه، هر یو جمع مراد او جمع نظر، تورن پیژندل شوي دي، خو د استیناف محکمې لخوا یو تن ته د اعدام سزا او بل ته د برات حکم ورکړی شوی دی. لطیف سها کې پاړه ریپورت لري.
بلخ ولایت کې په یو موشوم باندې جنسي تیری کوونکي ته په علني محکمه کې د اعدام سزا واورول سوه. د تیری په دې قضیه کې د ابتدایي محکمې لخوا دوه ورونه د تورونو په نوم حاضر کړل سوي وو، اما د استیناف محکمه یو ورور ته براحت او بل ورور باندې د اعدام حکم ورکړ. د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس فضل رحمان فضیلی په وینا دا قضیه هغوی څیړلې ده او په دې هکله کافي اسناد او شواهد هم په لاس کې لري. نوموړی وایي د افغانستان د نافذ قوانینو پر رعایت او د نورو ته د عبرت لپاره جمع نظر ته د اعدام سزا حکم واوروه.
تو اسامی جمع نظر ولد دوران
تا جمع نظر د دوران زوی ته پر یو ماشوم باندې د جنسي تیری په قضیه کې د اعدام یا اشد مجازات حکم کوم.
با اشد مجازات یعنی اعدام محکوم با مجازات می باشید.
د محکمه رئیس وی کله چې په دې 15 کلن ماشوم باندې دا تیری تر سره سوی و د سیم مخاور و خلق و او قریه دار گفتل چې دا پیښه په دودیز ډول الافصل کړی. اما محکمه اغوی تا دا اجازه ور نکنه. پا دی علنی محکمه که غیردار هم حاضر و وی ویل دا کار دی لپاره تر سرکه و ترسو قضیه پسیمه که حل کری. جمعه نظر چه ورته ده اعدام و کن باور ورسو زان بیگونا گنی او دی محکمه نغوری ترسو اخت هم براعت ور کری. ز بیگنایم اویت مسلمان دا کار نتر سرکوی ز محکمه نوارم ترچو ما خوزی
که
دی توران جمع نظر مدافع وکیل هم دا وکم دی قناعت ور نگینی او دی دریم محکمه خوفتون که دی پا پینزه کلنی صدیقی دا تیره چو میاشته وران دی پا کلدار و لسوالی که دی خپل گواندی لخوا تر سر سوائی و چه همه غمه حال دی نموری کورانه او دی بشر دی حقو دی مدافع طولونو تیری که اون که تا دی ادام سزا غفتون کیو.
د سوریه د اپوزیسیون عمده ډلوی مسکو او امریکا ته د سفر بلنې رد کړي او په دې توګه غواړي د سوریه په یو لرغونی ښار کې د راکټي بریدونو له کبله خپل اعتراض څرګند کړي. بلخوا د سوریه له حلب ښار څخه د تازه هوایی بریدونو راپور ورکړی شوی دی چې په نتیجه کې نږدې 30 کسان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي. سلیم محمد صالح جزئیات راوړي.
د سوری عمده مخالف ډله وی مسکو او واشنگتن ته د سفر لپاره بلنې رد کړې دي. د سوری ملي ائتلاف په هغه اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خبر شوی ویلي د سوری دراکټي بریدونو له کبله د لرغونی شارګوټي حلب د سیستماتیک ویجړی پوړاندې د نړیوال اقدام د نکیدو له کبله د اعتراض په ډول دا کار کوي. دغه ائتلاف وی د نړیوالو قدرتونو په هغه کانفرنس کې هم ګډون کول وزنډول چې ټاکل شوی را روان میاشت په روم کې جوړ شي او په دې توګه د هغو بریدونو پوړاندې خپل اعتراض څرګندوي چې د دوی پوینه په سلګونو ملکیانې وژلې دي. د سوریې ائتلاف روسیا د سوریې د مشر بشر الاسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله غندلې ده. دې ډلې تر دې مخکې اعلان کړی و چې آزادو سویو سیمو ته به یو نوی حکومت تشکیل کړي. د ائتلاف یو ویاند ویل چې د پیشنهاد سوي حکومت لپاره به چارواکي د مارچ په 2مه د استنبول په غونډه کې وټاکل سي. د نوي حکومت د تشکیل دغه اعلان د جمعې په ورځ په قاهره کې د سوریې د ملي ائتلاف د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وسو. د اپوزیسیون دغه ډلې ویلي د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف د سولې د یو توافق لپاره خبرو ته لیواله ده، خو ویلي دي اسد باید له واک څخه لرې سي او په هر ډول جوړجاړي کې برخه ونه لري. د ائتلاف ویان ولید البني
تنحيه بشار الاسد
والقياده الامنيه بشار الاسد او دغه د امنیت د برخي مشران باید لوک څخه لري سي ځکه دوی د اوسنی وضعیت مسولان دي چې هوادي دغه مرحله تر سوالي او دغه کسان باید دروغي جوړي په هیڅ بهیر کې برخه ونه لري. البني ویل چې د سولې هر ډول خبري نړیوال تضمین ته اړتیا لري.
نحتاج الى ضمانات دوليه من مجلس الامن
مجلس امنيت شورا په ځنګړي ډول روسي او امریکا څخه نړیوال ضمانت ترتیا لرو او د دې لپاره چې دغه پروسه ممکنه سي د امنیت نړیوال شورا لخوا د یو لازم الاجراء پریکړلې طریقه کافي همکاري او کافي تضمین ته ضرورت لرو.
مجلس الامن الدولي
بل خو د سوری له حلف څخه د تازه هوایی بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د سوری لپاره د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې 9 کسان په نتیجه کې وژل شوی او 150 تنه نور ټپیان دي. د ادارې د جرمني خبری اژانس ته ویلي د خلکو مړي لا هم تر ویجاړیو لاندې دي. خپلواکو سرچینو دغه راپورونه تایید کړي نه دي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدې شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اوس به هم سو اس ام اسونه یا تاسو پیغامونه راوخلو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 8 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د افغانستان په هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او په دغه ترافیکی پیښو کې اکثر خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. لیکي کدا سي ترافیکی پیښې په افغانستان کې جاری وي او خلکو ته داسې مرګ ژوبلې اورینو وایي. زما په نظر خو داسې ژوند په دې هیواد کې ډیر سخت دی. حکومت هم ډیرو موټر چلوونکو ته لایسنس نه ورکوي او لیکي د خو ډیره بده ده اخر بس کیږي. نجیب الله افضلی وردګ لیکي نور بس دی جنگ راځي چې سوله وکړو. او قلندر د کابل د سبز ولسوالۍ څخه لیکي د معرف وزارت د سبز ولسوالۍ د پامه غورځولې ده. په د سبز ولسوالۍ کې مکتب نشته خو اندې نشي کولی چې لیک او لوستو کې ځکه په د سبز کې د نجونو مکتب نشته. د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره و. د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په وی پانه ازادي رادیو دات کام او یا هم ازادي رادیو دات اور کلسته شي ورسیږي. ورسته مخمنه خبری مجله ته ساعت ته ګورم د شپې 9:30 کیدون کیدی. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی دی او وایي چې د ازادي رادیو په نننۍ ورسته مخمنه خبری مجله کې څلري.
تشکر از شما فریده جان. سلام.